12 36 0
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لانډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې ملګری ملتونه او یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید د نجونو د تعلیم په ګډون ټول بشري حقونه تامین شي. دوی دا غوښتنه د بشري حقونو د نړیوالې په مناسبت کړې چې پرون په ټوله نړۍ کې ولمانځل شوه. دا خبری برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ د جرمونو نړیوالې محکمې په جلسه کې ګډون کړی دی. د بنټ د تیر شپې د ټویټ له مخې دغه محکمې د جنسیتي زورونې د جرمونو په باب خپله نوې پالیسي پیل کړې ده. کاغلی بنټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ناپایه تیاره حالات ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د څېړنو ملاتړ کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې وتلي څارنوال کریم خان تیره چهارشنبه د جنسیتي زورونې د جرمونو په باب د پالیسۍ د بدلون خبر ورکړی و. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمي چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن وژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشارې ویلي چې دغه بم د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی. د جرمنی یو بشری کارکونکی چې د افریقا په صحرا کې څه باندې څلور نیم کاله مخکې برمته شوی و خوشې شوی دی. د هیلپ په نوم موسسې عمومي مدیر بیانکا کالټشمیت ویلي چې د دوی در شپېته کلان کارکونکی یورګ لانګ خپلې کورنۍ ته ستنېږي. او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ. زیلینسکی له کیف څخه په یوه ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنیو مراسمو ته ویلي:
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي، خو د سولې په وخت کې د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي.
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند چې له ورجینیا ایالت خبرونه کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. د دسمبر د 10 په مناسبت چې د بشري حقونو نړیواله ورځ وه او پرون ولمانځل شوه، نورو فعالانو او سازمانونو هم په دې مناسبت څرګندونې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. دغه ماموریت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي موږ نن د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په یاد دي چې د سختیو په وړاندې درېدلي او د طالبانو د یو اړخیزي او ځپونکي واکمنۍ پر خلاف مبارزه کوي. په اعلامیه کې راغلي طالبانو نه یوازې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کړی، بلکې په سیستماتیک ډول د قانون نظام، د بشري حقونو ادارې او د خوندیتوب ټول میکانیزمونه ختم کړي او د خپل سټایل شرعي قانوني نافذ کړي چې له اسلام سره اړخ نه لګوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ تیر شپه په خپل ټویټر کې لیکلي د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې څلور اویایمه کلیزه او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د قربانیانو یاد ورسته. بنټ دا ورځ د بشري حقونو د بیا محاسبې او پخلاینې لپاره یو شیبه بلل لري. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دفیر کرن ډیکر په یو لټویټونو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو او نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. میرمن ډیکر لیکلي د طالبانو له کندهاري مشرانو غواړي چې د هغوی یعنی د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي او د ټولو د کرامت، ازادۍ او عدالت د تامین لپاره د نړیوال ټولنې له روانو هڅو سره یوځای شي. لکندهاری مشانو شاید حق هدف د طالبانو عمومی مشر ملا حبت الله اخونزاده او د حق په شاوخوا کې راټول کسان بي چې د طالبانو تر نورو مشانو سخت دریزی ګڼل کیږي. د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت فوزیه کوفي هم په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالو افغان میرمنو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو او تر څنګ یې متحد پاتې شو. له بیانونو راووځئ، عملی اقدام وکړئ، ځکه هغې چې وایي په کوم ځای کې بې عدالتي په هر ځای کې بې عدالتي ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقوقو سرغړونې ورڅخه ناوړه استفاده دوام لري. سش کال د دسمبر لسمه داسې وخت منځل کیږي چې د طالبانو په امر تیرونی په فرا کې یو تن د قتل په تور په عام محضر کې قصاص شو او په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا تعزیری سزاګانې عملي کیږي.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ افغان جنو او خځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافيري بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. ولې دا ځل امریکایي ډیپلوماټ د طالبانو له کندهاري مشرانو دا غوښتنه کړې؟ آیا طالبان د بشري حقونو په اړه یو دریز نه لري او دریزونه سره بیلابیل دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار سالم احمد صالح په استرالیا کې لمیشت تحلیلګر عبدالله بهیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د طالبانو په دریز کې د بشري حقونو په اړه څه ویل کیږي.
طالبان خو د ما په نظر کله هم یو ډله نه والا. طالبان کې یو غټه ډله دی، کوټه شورا ډله سی ورته ویلې ده، او د ملا برادر او د ملا یعقوب په مشرۍ کې سي وس مجاوینو او بلدي حقانی نتورک ده. تاسو تکیاد وی د کابل د سقوط نه مخکې پوري همیشه په رسنۍ کې سي کله بم حقانی نتورک کوم انتحاری کو یا کوم عملیات به کولو، هغه به د هغه کریډیټ ځان ته اخیستو او د هغه دو تشکیلات او د هغه دو مشرۍ او هر شی جلا ولا لا نورو طالبانو نه په کوټه شورا کې. او دا موږ وسم وینو په افغانستان کې دا مشکل سی افغانستان سیاسي مشکل ده. دغه حل کول طالبانو سره دي کې به یو غټ جزو دا وي سی طالبان څنګه کولای سي سی خپل منځني مشکلات او یو بل سره اتفاق ته ورسیږي. او بالکل زه دا منم سی دا قصاصونه کې سی اضافه وسول او سخت دریزی کې سی اضافه وسول په افغانستان کې د طالبانو طرف نه، دا به یو ریاکشن وی هم دغه تاسو د سیاسي موضوع په مخ خواته روان ده.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي ټوماس ویست هم له ملا یعقوب سره خبرې کړې وي. تر دغه خبرو وروسته څه بدلون تاسو ګوري په وضعیت کې؟
د طالبانو د وزیر خارجه ملا یعقوب له ټوماس ویست سره کتل دا یو ډیر اهمیت بلري. په دې سي امریکا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او بیا داسې یو غټي سویې ملاقات کېدل، دا په د افغانستان د سیاسي حالاتو باندې ډیر اثر واچوي. دا بیان سي ثامس ویست ورکو د انجنونو د مکتبونو په باره کې، هغه ته زه په دې نظر ورته ګورم سي دا یو میډیا د پاره او رسنۍ لپاره یو بیان و. او فکر نه کوم سي انجنونو په مکتبونو په خلاصې دل یا نخلاصې دل باندې به اثر ولري. په دې سي امریکا نور هم ډیر وسایل لري سي طالبان باندې دا فشار راولي د مکتبونو خلاصول. اول خو یې هغه 28 میلیون ډالر دي سي په هر هفته امریکا لیږي افغانستان ته. که څومره هم طالبان دې ته دارنګ ورکي سي دا پیسې سي راځي د انساني خدمات لپاره راځي، نو که وګورو سي دې آیا اوډیټ کیږي، دینا ریپورت پرتا اخلی امریکایان سی دا پیسې چیرې لاړ دی، چا مصرف کړی، په چه شی مصرف کړی، نو ګورو سی هغه داسې کوم کیسه نسته. نو دا تا پیسې مستقیما طالبان په لاس کې ورزي.
تر دې مخکې مهمې غونډې د اماراتو په نسبت په قطر کې کېدلې، اوس اماراتو کې دغه سي مهمې کتنې وسولې. څه فکر کوي چې اماراتو څومره نفوذ درلود پر دغه خبرو اترو او ولې هلته؟
مجوینو سی امارات تر اوسه پوری طالبان او حکومت پر رسمیت نه د منلای او په دې حال کې داسې یو لوړ رسمي سفر کول به ډیر ستونزو سره مخ ته سوی او ډیر په ستونزو به سوی وي. تاسو وګورئ سی طالبانو ته او ملا یعقوب ته اجازت نو په امارات کې سی هغه د طالبانو بیرغ سپین بیرغ وکاروي. اولته جکی
د سیاسي چارو کتونکي عبد الله بهیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان د نړۍ په سطح تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. دغه اداره وایي په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي چې نیمایي ماشومان دي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه اټکل کوي چې افغانستان کې به په راروان میلادي کال کې چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده 50% وګړي بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بولی. په افغانستان کې د یونیسف ویان سلام ال جنابی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو ته رسیدلی دی.
افغانستان ریمینز one of the world's worst humanitarian crisis.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې نیمایي یې ماشومان دي. اټکل کېږي چې پر روان میلادي کال کې به د افغانستان څه باندې 15 سلنه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغان میرمنو او انجونو لپاره به هم وضعیت خراب شي، ځکه انجونې له منځنیو ښوونځیو او لیسو راګرځول شوي او زیاتو ښځو ته د کار اجازه نشته چې د کار اقتصادي بحران رامنځته
کړی. ملګرو ملتونو او نورو ادارو هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخې دوه په اړه خبرداري ورکړي او ویلي دي دا ستونزه د دې سبب سوی چې هر شپه په میلیونونو ماشومان په وږي نس بده سي. د افغانستان ګڼو روغتیایي مرکزونو ته هم هر ورځ داسې ماشومان راوستل کیږي چې د کافي خوړو نه رسېدو له کبله په خوړ ځواکۍ اخته سوي چې دوی ته د یونیسف په مرسته ځینې قوت بخښونکي خواړه ورکول کیږي.
چې دا مواد نه خورم هم همدا سنو والله که په لارې تلاس والله که یا ګرځې داس والله که یا خبرې کوله چې والله که یا دغه کېدل اوس بس په کب ورځ بیا ژړل غریب یو ولې د مو شر نه ست چې وي خو والله په دغه مواد نو ورځل دي دغه مواد کو دغه دغه ورکو چې دغه مواد واټ چې پیدا کوي نکي چې
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق ویان سلام الجنابی وایي دوی هم روان بشري او اقتصادي بحران ته په پام تر ټولو لوی بسپنی غوښتنه کړې ده.
یونیسف هاز لانچډ one of its largest
UNICEF خپل تر ټولو لوی اپیل چې د یو واحد هیواد یعنی افغانستان لپاره دی پیل کړی. یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د 1.1 میلیارډ ډالرو په ارزښت د بس پنې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د 19 میلیونو کسانو لاسنیوي وکړي چې په دوی کې 10 میلیونه یې ماشومان دي.
یونیسف وایي د غوښتل سوي بس پنې ډیره برخه به پر روغتیایي خدماتو ولګول سي چې هدف یې 19 میلیونو کسانو ته ځان رسول دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
12000 اویا
15000 نوی
او 12800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان اړوند نورې مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په اوکراین کې په ټوله معنا جګړه روانه ده او د مسکو او دغه راز منسک لخوا د مخالفانو ځپل روان دي، د اوکراین، روسیې او بلاروس دریو استازو د سکهل د نوبل د سویل د سولې جایزې ترلاسه کړې. دوی په هغو مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوي وو دغه جایزې ترلاسه کړې او په زړورتیا یې د پراختیا غوښتونکو ځواکونو په مخالفت کې خبرې وکړې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مدني ازادۍ او مرکز پروسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقوقو ممنوع ډلې او د ویاس نه په نوم په بیلاروس کې د بشري حقوقو د ډلې زنداني بنسټګر الیس بیلیاتسکی چې په اکتوبر میاشت کې د نوبل د